Must. سلامونه ده سهارت بجیدی ز سفی ولستان اگزایمو ده ازادی را روی ده پروگرام تخراغلاست و این پیل پا خبرونو کهو. ده ملگرو ملتونو ده سازمان ده نفوس و اداره سیمیز مشر ده طالبانو ده حکومت ده عام روختیال وزیر سره پا کتنه که پلر و پروتوسی موکی ده نویو روختیایی مرکزونو ده جوڑولو د خدمتونو د کیفیت د خکولو او د نړیوالو مرستو په جذبولو خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د راپور له مخې پیوس میټ د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی ته ویلي ملګري ملتونه هڅه کوي په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه زیات کړي او په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راتګ او په هیواد کې دننه د خلکو د بې ځایه کېدو له امله د افغانستان روغتیایي خدمتونه تر فشار لاندې راغلي. له بلې خوا د افغانستان سره میاشت ټولنې د دوشنبې په ورځ ویلي له څلور اویو افغان ماشومانو څخه چې د درملنې لپاره جرمني ته استول شوي و شپږ څلوېښت تنه به له درملنې وروسته په راتلونکو درې ورځو کې هیواد ته راستانه شي. د دې ماشومانو درملنه د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته شوې ده. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ اعلان وکړ چې د پاریس د 2023 کال په نندارتون کې د افغانستان د شپږ سوه کیلوګرامه زعفرانو د پلورلو قرارداد ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا د دې کلني قرارداد د ارزښت یو میلیون اویا زره ډالرو ته رسیږي. د دوشمې په ورځ د اقرا په څوارلسمه د ادارې وویل دا قرارداد به په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو مقام لوړ کړي او د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت له اټکل سره سم له نن سې شنبې تر پنج شنبې پورې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د هیواد په سینګیزو حوزو کې د اوبو سطح لوړه او ښایي په ځینو ځایو کې د سیلونو سبب شي. دې وزارت پرون د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر اساس وویل له نسبتا شدیدو بارانو سره مل د هریرود مرغاب او عامو په سیندیزو حوزو کې د سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت له هغو خلکو چې یادو سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي نه یوازې په خپله د سیل خطر ته متوجه اوسي بلکې د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس او د دغه هیواد پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې رای ورکوونکو د هڅولو لپاره خپل وروستي کوښښونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور په اساس پنسلوانیا یو له هغو کلیدي ایالتو دی چې تمه کیږي د متحده ایالاتونو د انتخاباتو برخلیک وټاکي. د ډیموکراتانو نوماندي اغلې کاملا هاریس او جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ تقریبا په یو وخت د پنسلوانیا په سویل ختیځ کې په دوو کوچنیو ښارونو راڅرګند شول. هاریس او ټرمپ دواړه د پنسلوانیا د ټاکنیز کمپاین په جریان کې د نولسو ټاکنیزو پلاوو د ترلاسه کولو لپاره خپلې وروستۍ هڅې وکړې. د امریکا ولسمشري ټاکنې نن د نومبر په پنځمه پیلېږي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی په خپل هیواد کې د بهرنۍ مداخلې د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. سیستانی دا ټینګار وروسته له هغه وکړ چې د ایران له لوري د عراق له خاورې پر اسرائیل د برید د احتمال په اړه راپورونه خپاره شول. د آیت الله سیستانی د دفتر ویب پاڼې د دوشنبې په ورځ د عقرب په څوارلسمه د هغه له قوله لیکلي وسلې باید یوازې د حکومت په لاس کې وي او په عراق کې بهرنۍ لاسوهنه په ټولو ابعادو کې باید پای ته ورسیږي. د دغه بانفوزه شیعه مشر په وینا عراقیان باید له تیرو تجربو درس واخلي او له بحران څخه د وتلو د هیواد د بریالیتوب او پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کرکټ مینهوالو ته دا چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې سبا چهارشنبې د دریو یو ورځنیو سیالیو لومړۍ مسابقه کې سره مخ کیږي. دا سیالي چې د افغانستان په کوربتوب په شارجه کې کیږي د کابل په وخت په دوه نیمو بجو پیلېږي. په پام کې دا دواړه لوبډلې د روان نومبر په نهمه یعنی د شنبې په ورځ دوهمه او د نومبر په یولسمه درېیمه یو ورځنۍ سیالي هم وکړي. د کرکټ په بل خبر کې به تم شغه دا چې د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان چې میاشتنی عاید 950 میلیون افغانۍ ته رسیږي د نړۍ د لوړو عاید لرونکو ورزشکارانو په لیست کې شامل شوی. د هندي رسنیو د راپور له مخې راشد خان چې د ګجرات ټیم غړی دی کلنی معاش 100 میلیون افغانۍ ته رسیږي. راشد خان د دې ترڅنګ چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو له کلیدي لوبغاړو دی دا مهال د هند کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل له لویو ستورو ګڼل کیږي. راشد خان یو خیریه بنسټ هم لري چې په 2013 کال کې تاسیس کړی او له یتیمانو او بېوزلو ماشومانو سره د تعلیم او روغتیا په برخو کې مرستې کوي. د راپورونو په اساس د ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبیږي سږکال بیا هم د راشد خان د ساتلو لپاره لیوالتیا ښوولې. د هغه سږنی معاش شاوخوا 2 میلیون ډالرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغو ستونزو ته اشاره شوې چې نړیوال او کورني مرستندویان ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په افغانستان کې پر ښځو ورځ تر بلې د زیاتېدونکو بندیزونو او پر مرستندویو ډلو د هغو د اغېز په اړه نهمه سروې ده. تفصیل د عصمت ساروان په ریپورټ کې.
ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې هغه عملیاتي ننګونې توصیه کړي چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له کبله افغان او نړیوالې مرستندویه ادارې ورسره مخامخ شوي دي. د راپور په بشري اقداماتو کې د جنسیت کاري ډلې او بشري مرستو ته د لاسرسي کاري ډلې خپور کړی دی. دا سروې د 2022 په دسمبر کې په ناحکومتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو بندیز چې وروسته یې د 2023 په اپریل کې دغه بندیز ملګرو ملتو ته هم وغځاوه او همداراز د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون له مخې نور محدودیتونه هم وضع شول. د ښځو خلاف د محدودیتونو له امله رامنځته شوي ستونزې رانغاړي. په دې سروې کې د ملي نادولتي مؤسسو، نړیوالو نادولتي مؤسسو، د مدني ټولنو او د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون 132 ځواب ویونکي ادارې شامل دي چې د بشري مرستو او بنسټیزو بشري اړتیاو په برخه کې مرستې رسوي. د ښځو او ټولنیزو چارو فعال عادله بهرام نظامی په نړیوالو کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د ښځو حضور ډیر مهم بولی او وایي چې د ښځو د محدودیتونو زیاتېدا به پر ټولنه ډیرې ناوړه اغېزې ولري. د دلیل داسې په ګوته کړ.
دا میرمنې وی چې د کولای شوې چې په کومکونه چې بي وزلو خلکو ته باید ورسېدلې وای دی په سمه توګه ورسولای شوې، یعنی په کورونو کې چې ټوله میرمنې دي دی په ډېره ښه توګه کورونو ته هغه مرسته ورسولای شوې، یعنی د ښځو د کار مخنیوي نه او د ښځو باندې بندیز لګول دا د ټولنې ته ډېر غټ خطر دی، هېواد ته ډېر غټ خطر دی او خپلو میرمنو ته هم ډېر غټ رزق دی چې زیاتره هغه میرمنو په دوه موسسات کار کار چې هغه د پکور کې نارینه نه لارل، یعنی د کور هغه نفقه ټوله د دې په غاړه و. هم د یو غټه ضربه په خپلم دوه میرمنو ته ده او هم د ضربه هیواد او هیوادوالو ته.
د ملګرو ملتو د راپور له مخې د طالبانو نوی قانون چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یادیږي د هغو افغان ښځو لپاره ننګونې زیاتې کړي دي چې په بشري چارو کې کار کوي. راپور وایي چې ښځې اوس باید کار ته د تګ لپاره له محرم سره سفر وکوي او د محدودیت پر 23% مؤسسو اغیز کړی دی او په ځینو ولایتونو کې 22% ښځې په بشپړ توګه له دفترونو یا صاحبي ځایونو څخه منع شوي دي. د دې سروې له مخې 40% ځواب ویونکو هم د اندېښنې او امنیتي ستونزو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. راپور زیاتوي چې د طالبانو له لوري لګول شویو محدودیتونو د اړیکو او همکارۍ په برخه کې خنډونه جوړ کړي او 25% مؤسسې د دې لپاره چې ښځې د کار ځای ته تللی نشي او له لیري کار کوي په ارتباطاتو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په راپور کې یادونه شوې چې ښځو ته د کار تر ټولو ډېر جوازونه د روغتیا په سکتور کې ورکړل شوي دي. په راپور کې راغلي چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه دي، خو تر ټولو ډېر بندیزونه په کندهار، ننګرهار، کابل او هرات کې او په ځانګړي ډول د دغو ولایتونو په کلیوالي سیمو کې عملي کیږي.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهم دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغېز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول ازادي راډیو
زموږ آنلاین پاڼې هم تعقیب کړئ. د امریکا خلک نن د خپل واد د نوي ولسمشر د انتخابولو لپاره خپل رائے کاروي. شاوخوا 244 میلیونه امریکایان د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي چې لوی برخه مخکي تر مخکي رائے اچولې دي. د انتخاباتو د دیموکرات او جمهوریپال ګوندونو د داسې کاندیدانو ترمنځ چې یوې د ولسمشري یو دوره تیر کړی او بلې حاضر ده مده ولسمشر مرستیاله ده. تفصیل و د اسمت ساروان په ریپورت کې سره واورو.
ټاکل شوی دی چې د امریکا خلک نن د نوي ولسمشر د غوره کولو لپاره خپل رای صندوقونو ته واچوي. نظر پوښتنې شي چې د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هریس او د جمهوریپال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ ترمنځ به سیالي خورا کوټلې او سرنیش دی وي. تر پرونه پورې تر 8 میلیونو ډیرو امریکایانو رای ورکړی دی، چې دا د 2000 کال د انتخاباتو د ټولو رایو کابو نیمایي برخه جوړوي. د NBC تلویزیونی شبکې وروستۍ نظر پوښتنه ښیي چې هریس او ټرمپ د رایو له نظره برابر دي. دواړو کاندیدانو تر انتخاباتو یوه ورځ مخکې په کلیدي ایالتونو په چیره بیا د امریکا په شمالي او ختیځو ایالتونو کې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړ. د دواړو دیموکرات او جمهوریپالو کاندیدانو تمرکز په هغو ایالتونو دی چې زنګ وهلي سیمه بلل کیږي. دا پخوانی صنعتي ایالتونه له 1980 کلونو راهیسې له سخت اقتصادي زوال سره مخامخ دي. هریس د دوشنبې په ورځ د پنسلوانیا په ایالت کې د الین تاون، پیټسبورګ او فیلادلفیا ښارونو ته سفر وکړ. ترامپ خپل ورځ په شمالي کارولینا کې پیل کړ او بیا پنسلوانیا او میشیګان ته لاړ. ویل کیږي چې که ترامپ انتخابات وګټي نو نوموړی به لومړنی ولسمشر وي چې له لومړي وار ولسمشرۍ وروسته دوهم وار انتخابات بایلي او په دریم ځل انتخاباتو کې بریالی کیږي. نوموړی د نیویارک یوې محکمې په جرم تورن کړی و او د بریالیتوب په صورت کې به د ځان خلاف جوړې شوې دوسیې لغوه کړي. له بلې خوا کاملا هریس چې اوس د ولسمشر مرستیاله ده د بریالیتوب په صورت کې به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ تورپوستې ښځه وي چې د دغه هیواد ولسمشرۍ ته رسیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان سانیگزای وایي چې دواړه کاندیدان د ولسي ملاتړ له نظره سره برابر ښکاري او له همدې کبله د ده په باور دا انتخابات حساس دي.
زما په نظر باندې دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیښیږي، د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو. مشکل دلته ده چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
د امریکا په نننیو انتخاباتو کې نږدې 244 میلیون امریکایان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، چې دا شمیر د تیر ځل د ولسمشرۍ تر انتخاباتو زیات دی، او دا د دې ښودنه کوي چې رای ورکولو ته د خلکو لیوالتیا تر پخوا ډېره شوې ده. د 2000 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو 6.6% خپل رای وکارولې. د امریکا په ختیځ کې چې ورځ پکې مخکې پیلېږي د رای ورکولو مرکزونه چهارشنبې د سهار په 6 بجې پیلېږي. د امریکا د سهار 6 بجې د افغانستان د ماسپښین له 3:30 بجو سره برابري شي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتونه او ولسونه د امریکا انتخابات په ځیر څاري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د خبر له مخې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د امریکا انتخاباتو ته به اشاره ویلي چې د دوی حکومت له درستې نړۍ سره د شو اړیکو غوښتون کوي، او د امریکا راتلونکی ولسمشر باید د ده په وینا د افغانستان په اړه رښتونی او مثبته پالیسي غوره کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنګ دوستانو سلامونه مېمنې. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکه بدو پیښو سره مخ کېدل شي.
بد لارې ښکار شوی، ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګ او تنده، یخنی، مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده.
د ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لارې څه کېدلی شي؟
حل لارې حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای، عمری عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود تاړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کدرونه وطن پریدي، ځوانان وطن پریدي، نو بل ورځ به داسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي